السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ثاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زم همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبه کړې ده. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې ویلي چې امریکا د پاکستان قربانۍ لپامه غورځوي او امریکا د ایراني چارواکو هغه ادارې ته کړې چې وایي وروستۍ مظاهرې د ایران د دښمنانو لخوا طرح شوي. اوس بشپړ خبرونه. سپین ماڼۍ ویلي دوی غواړي چې پاکستان د ترګریزه جګړه کې نور اقدامات وکړي او داسې ښکاري چې واشنگټن به پر اسلام آباد د فشار راوړلو لپاره په راتلونکو دوو ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. د سپین ماڼۍ ویاندي سارا سینډرز تېر ورځ خبریالانو ته وویل زموږ مقصد دا دی چې موږ پوهیږو چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نور اقدامات کولای سي او موږ غواړو چې هغوی وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبه کړې او د امریکا نوي ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده ځکه یې دې هیواد ته د مرستو ورکول ځنډولي. نیکی هیلي تېر ورځ په نیویارک د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي او له بلې خوا یې هغو ترهګرو ته خوندي ځالې برابرې کړي چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي.
The administration is withholding 200
د امریکا حکومت پاکستان ته د 255 میلیون ډالر مرستې ورکول ځنډوي. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلون راهیسې دوه ګونې لوبه کړي. دوی زموږ سره کار کوي خو په عین حال کې هغو ترهګرو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي. له دې وړاندې پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بیان ژور ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قرباني لپامه غورځوي. تېر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې له بیړنۍ غونډې وروسته په خبره سوي بیان کې ویل شوي چې امریکا د افغانستان کې د مشترکې ماتې مسؤلیت پر پاکستان نه اچوي. بیان زیاتوي چې د اتحادیانو ملامتول په افغانستان او سیمه کې د پایدار سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. کمیټې ویل چې پاکستان نن هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د 2013 کال په خپل ټویټ کې لیکلي و چې امریکا په تیر 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دي کړي بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سرحدي ځواک پر یو امنیتي پوسټه په برید کې 12 سرتیري ژوبل شوي دي. امنیتي چارواکو تیر شپه رسنیو ته وویل چې پر ماښام درو وسلوالو په بلیلی سیمه کې کوټ شار ته پر داخلیدونکو امنیتي پوسټه برید وکړ چې په ځوابي کاروایي کې دوه وسلوالو وژل شول او درې وسلوال په ځان پسې تړل چاودیدونکو توکي وچول چې په نتیجه کې د فرنټیر کور 12 عسکر ژوبل شول. بلیلی د کوټ چمن پر لوی سړک کوټ شار ته د ننوتو نقطه ده. بل خو تاریخ طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلې دي. اخو په دبلسان وزیر اعلی د سوبې د کورنی چار وزیر میر سرفراز بوکټیا خپل ځانګړي مشاور امان الله نوتیزی له دندو لري کړی دي. نواب ثنا الله زهری دا اقدام تیر ورځ له هغه ورسته وکړ چې د سوبې اسمبلی څوار له سغړو د هغه په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ چې د بوکټیا او نوتیزی ملاتړ هم ورته ترلاسه و. د سوبې حکومت چارواکي چې وزیر اعلی د کورنی چارو د وزیر لري کول امر سوبې گورنر ته لیږلی دي. بلخوا سرفراز بوکټی له دندې د نوموړي د لیر کېدو خبر به بنیاد ګرځولي او تیر ورځ ناوخته پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې هغه وار د مخله خپل استفالې گورنر ته لیږلی دي. بلوچستان اسمبلی ټول 15 غړي لري او د وزیر اعلی پر ضد د اعتماد تحریک د منځوري لپاره د 44 غړو رائے پکار ده. د افغانستان د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړي له دندې نسي لري کولای. جنرال رازق چې پرون په کندهار ښار کې د یو شمېر رسنیو له استاذ سره خبرې کولې ویل دا چې نوموړي د دې حکومت لخوا په دنده نه دي ټاکل شوی نو لري کول هم د دې حکومت کار نه دی.
زنه د حکومت را وسلم نه د حکومت مایسته کوي. زه د کندهار د خلکو په غوښتنه راغلم. د کندهار د خلکو په غوښتنه به ځم. دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې پلانکی زید قدرت چې زری دي دا د قدرت چې زری نه دی د وطن پروشان د پاره خزی دي.
لدن څخه د کندهار د امنیت قمندان د لری کولو پاره تر اوسه له کابل کوم خبر نه دی خبر سوی خو تر دې مخکې په شمال کې د بلخ لری کلسی والی عطا محمد نور ویلی و حکومت غواړي چې له د ورسته د کندهار امنیت قمندان لدن دی لری کړي. د شاغل رازق د سرګنونو پاره تر اوسه د افغانستان د کورنی چار وزارت او لسمشر دفتر څه ډول خبرګون نه دی شو دلی. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا پوز اعلان کړی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په ونشت کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. تېر ورځ په یو خبر پاڼه کې امریکایي چارواکو ویلي دا پېښه د نګهرا ولایت په اچین ولسوالۍ کې شوې ده. بلخوا د جوجانس د والي ویاند محمد رضا غفوري ویلي چې تېر ورځ د یوې ولسوالۍ د امنیې قمندان د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دي. نوموړي په عین حال کې زیاته کړه چې تېر ورځ په دې ولایت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د غفوري په خبره په وژل شوي کې فرانسویان او ازبکستانیان هم شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چانو ضرورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادارې رد کړ چې وایي وروستۍ مظاهرې د ایران د دښمنانو لخوا طرح شوي دي. هغې زیاته کړه چې واشنگټن به په ایران کې د پولیس او حکومتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې او همداراز په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی تېر ورځ د تهران دښمنان په ایران کې د حکومت پر ضد په مظاهرو تورن کړل. وروستۍ مظاهرې په ایران کې د 2009 کال را وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو لوی دي چې تر اوسه تر 22 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ګواښ وکړ چې پر فلسطینیانو به د امریکا مالي مرسته بنده کړي. نوموړي پر ټویټر لیکلي چې فلسطینیان نور د سولې خبرو اترو ته لیواله نه دي. ټرمپ ویلي چې دوی فلسطینیانو ته هر کال سلګونه میلیونه ډالر ورکوي خو په بدل کې هغوی د امریکا هیڅ ستاینه یا درناوی نه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې فلسطینیانو ته هر کال 300 میلیونه ډالر ورکوي. د ډونالډ ټرمپ لخوا تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تر اعلانولو وروسته د فلسطین ادارې مشر محمود عباس دا اقدام یو جرم بللی وو او ویلی وو چې دې کار په منځني ختیځ کې د سولې په برخه کې د ټرمپ د منځګړ اعتبار له منځه وړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې محمد چې رابی اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپۍ او 40 پیسې خرڅې کیږي او په 111 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 102 روپۍ او په 102 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 10 روپۍ او 30 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپۍ او 15 پیسې او په 10 روپۍ او 30 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، بنو کې 2 او 21 او په کوټه کې منفی 15 او 40 وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ورته مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په وپاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پاکستانی چارواکو د امریکایي ولسمشر د بیان په جواب کې ویلي د پاکستان قربانې لپاره ماغورتبل شوې دي. د فاټا یوشمیر سوانانو سیاستوالانو غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دې سر تر سره په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي.
فاٹا د کی پی کی کے 2018 الیکشن نه مخکې مرچ شي لاسټ ڈیڈ لائن اور کرشا 16 جنوری پورې کدا اونو شو نو ډیر غټ تعداد کې به فاٹا یوت راوځي.
د خیبر پختونخوا سرکاري کمیشن د خصو د حقوقو لپاره ځانګړي ویب پاڼه پرانستي.
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، د آن لاین میډیا دور دی، د دې لپاره ضروری و ډیر زیات چې د کمیشن خپل یو ویب سایټ وي، ویب سایټ باندې د کمیشن کم کارونه دي هغه موجوده وي.
او د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د اغې خصي خبرې بوارې چې د شادو کاروبار کوي.
ډیر یالي ځلې مې وکړې د سلور صندوقه مچیونه چې په 2001 کال کې ماته د ریاست د خوانه راکړ شوې ریاست زراعت د خوانه د سلور صندوقه ما 1500 تر ننه پورې رسولې دي.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د خبرونې لمړي رپورٹ طرف ته. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټه تیر ورځ نا وخته له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په امریکا نیوکې کړې او ویلي چې په افغانستان کې د مشترکه ماتې مسؤلیت پر پاکستان نه اچوي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ په دې غونډه کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده شوه او ویل شو چې د پاکستان قربانۍ لپاره ماغورځول شوې دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونو ته په اشاره ویلي، پاکستان له اوږدې مودې راهیسې دوه ګونې لوبه کوي چې د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو وړ نه ده. په دې اړه د اجمل اندا رپورټ اورو.
د پاکستان په اړه پر ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له انتقاد وروسته د پاکستاني چارواکو عکس العملونه دوام لري. د دې هیواد د ملي امنیت کمیټي چې د پاکستان د دفاعي مسلو په وړاندې دریځ نیسي، د سې شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د جمعي ماتې مسول باید پاکستان ونه ګڼل شي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټي د ولسمشر ټرمپ د انتقادونو په اړه د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خبر کړي بیان کې ویلي، د متحدانو ملامت کول په افغانستان او سیمه کې د پایدار سولې هدف ته رسیدو کې مرسته نه کوي. په عین حال کې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان به د غیر مواجه ادعاو سربیره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ته ژمن پاتې شي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې همدارنګه ادعا شوې چې په افغانستان کې اصلي ستونزې دغلته سیاسي زور آزمایي، پراخ اداري فساد، د نشه یي موادو د تولید زیاتوالی او د افغانستان دننه د حکومت له کنټروله د وتلو سیمو پراختیا ده چې د شاهد خاقان عباسي په وینا د بیلابیلو نړیوالو ترهګرو ډلو د پټنځایونو لپاره زمینه برابره کړې چې د په وینا خپل افغانستان او د دې هیواد ګوندیو او سیمې ته خطر پېښ کړي. که څه هم افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د دې دا او پاړه دمګړی تبصره نه ده کړې، خو تر دې د مخه د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي او په مقابل کې پاکستان د هغه وسلوالو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورن کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او ولسي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاکستان په دروغو او فریب تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له بیان څو ساعت وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبریالانو ته وویل، د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته د 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې. نوموړي وویل د دې کار لپاره دلیل روښانه دی او زیاته کړه، نیکی هیلی وایي پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبه لوبولې. دوی له موږ سره کار کړی خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي. د امریکا اوسنۍ ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده. موږ له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د نورې همکارۍ تمه کوو. نیکی هیلی زیاته کړه، په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي، ولسمشر ټرمپ د دې هیواد سره د مرستو د مخنیوي لپاره لا ډېرو اقداماتو ته چمتو دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت هم د سې شنبې په ورځ په خبري غونډو کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي ټویټ د وضاحت پر مهال وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد نور اقدامات کولی شي او امریکا غواړي چې پاکستان دا اقدامات وکړي. چین بیا د پاکستان ملاتړ کړی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد له نړیوالو هڅو سره د پام وړ همکاري کړې.
داو اجمل اند. امریکایي روزپاڼې واشنگټن پوسټ د امریکا او پاکستان ترمنځ راپورته شوو نوو ناندریو په اړه لیکنه خپره کړې. روزپاڼې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې دا هیواد دروغ وایي، خو پاکستان د امریکا دا تور رد کړی دی. وایي چې د ترهګرۍ پر ضد هر هغه څه کړي کوم چې د دوی په وینا دوی کولی شو. بریوال کاکړ د دې مقالې نورې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال پیل په یو داسې بیان وکړ کوم چې پاکستانی چارواکي په غوسه کړی دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 45 کلونو کې پاکستان ته 33 ارب ډالر ورکول د امریکایي چارواکو بیوقوفي وه. د ولسمشر ټرمپ په وینا پاکستان د دې مرستو په بدل کې یوازې امریکا ته دروغ ویلي او هغه یې تیرستلې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر د دوشنبه په ورځ د امریکایي ولسمشر بیان ته په ځواب کې پر ټویټر پاڼه ولیکل، پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد له امریکا سره کومې مرستې او همکاري کړې ده، امریکا پاکستان ته یوازې بد ویلي او پر هغوی بې باوري کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیا جیو ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې دوی وار له مخه د ترهګرۍ پر ضد هغه څه کړي دي کوم چې کولای سوای. خواجه آصف ویلي د امریکایي ولسمشر لخوا ورکړل سوې دړکا ځکه د دوی لپاره نور ارزښت نه لري چې دوی وار له مخه امریکا ته په ډاګه کړي چې پاکستان به نور څه نسی کولای. د سپینې ماڼۍ ویاند راجشاه د دوشنبه په ورځ ناوخته وویل، سپینې ماڼۍ پاکستان ته د 2016 مالي کال د پوځي مرستو په برخه کې د هغو 255 میلیونه ډالرو خرڅولو پلان نه لري کوم چې کانګرس وار له مخه بیل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیسې له دې کبله له اګست میاشتې راهیسې اساره سوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان باید د هغو وسلوالو پر ضد پریکنده ګامونه واخلي کوم چې افغانستان ته خطر دي. د ویلسن په نامه څېړنیز مرکز مرستیال مشر مایکل ګوګلمین ورسپانې ته ویلي د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا بیان یوازې د غوسې څرګندونه ده او په دې نظر باید ورته ونه کتل سي چې ګواکې دا د نوې تګلارې اعلان دی. واشنگټن پوسټ لیکي د کانګرس څېړنیزې څانګې د نومبر په میاشت کې په یو ریپورت کې وویل چې امریکا له 2002 کال راهیسې پاکستان ته 34 ارب ډالر ورکړی دی. په دې ریپورت کې ویل شوي وو چې د دې ترڅنګ په روان مالي کال کې د پاکستان لپاره د 345 میلیونه ډالرو وړاندیز هم شوی دی. واشنگټن پوسټ د پاکستان او امریکا ترمنځ د رامنځته شوي تازه تاوتریخوالي د ممکنه وجوهاتو په اړه لیکلي چې امریکایي چارواکي په دې خفه وو چې پاکستان په نومبر میاشت کې حافظ سعید په خپل کور کې له نظربندۍ خوشې کړ. حافظ سعید هغه وخت د لشکر طیبه مشر وو کله چې یادې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې پر یو هوټل برید وکړ په کوم کې چې تر 168 زیات کسان ووژل سو. د ورسپانې په لیکنه که څه هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیان په هند کې یو شمیر کړي خفه کړي وي چې ګواکې امریکا له پاکستان سره اړیکې شکول غواړي، خو یو شمیر هندیو غاړو بیا د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اوسني بیان هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو
د شروع دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
د فاټا یوشمیر ځوانانو سیاستوالانو د پاکستان له وفاقي حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. په دې لړ کې تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوه غونډه هم وشوه. پر دې مهال ویناوالو وویل چې نن مازدیګر یې هم په پېښور پریس کلب کې د هغو ګوندونو غونډه رابللې چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو په حق کې دي. د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د فاټا ولس او پارلیماني غړي په یو خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کول غواړي او ځینې نور بیا ځان له د صوبې غوښتنې کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې د جماعت اسلامي د قبایلي سیمو امیر سردار خان وویل چې نن په پېښور کې جماعت اسلامي د هغه سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده کوم ګوندونه چې غواړي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې که په مرکز کې وفاقي حکومت وواړي نو د جمعیت علما اسلام پی او د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د راضي کولو بغیر هم د فاټا د زم کولو بل منظورولی شي.
چې فاتتا بلغرادي ورکړی دا ریفرندم شروع چې پولیټیکل اکټ ورک دو ریفرندم شروع تر اوسه پورې نظر کوي دې مطلب دا نه چې ګنې محمود خان جگزی او فضل الرحمن کې دومره زور دی دوی ته مخالفت وکړي کله نور پارٹی ټیک وی دا دې پیش د دې ټول لوټنه سمره دی په کومې سره موږ ته ټوټر میجارټي پکاره 100% یونټي دوی زمونږ نه ونه وایي.
د خیبر قبایلی سیمې یو ځوان بلاول اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمې ځوانان غواړي چې د 2013 په ټاکنو کې دي د قبایلی سیمې ولسته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
فاټا د کیپیکی کې 2018 الیکشن نه مخکې مخکې مر شي او چې دا کم زمونږ درې مین پوینټس دي سپریم کورټ های کورټ ایکسټنشن صوبایي سیټونه موږ لرا کړی شي او دریم چې کم 3% ان اف سی اوارډ دا لاسټ ډیډ لاین ورکړ ورکل شوی دی 15 جنوري پورې کدا اونو شو نو ډیر غټ تعداد کې به فاټا یوت راوځي او اسلام آباد به بندو.
یاد دی وی چې 100 ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو بل نه وړاندې کړی شوی او د هغې وروستو هغه سیاسي ګوندونو هم خپلې هلې ځلې پیل کړې دي کوم چې غواړي چې قبایلی سیمو باندې مشتمله جلا صوبه دې جوړه کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور
ټولنا او سختریزي پونی زخبرونه ټولنا او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
شدت پسندی کی کومنا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر رد عمل سره
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا سرکاري کمیشن د خصو د حقوقو لپاره سانګړي به پانا پرانستې د یادې ادارې په وینا لوې پانی به رسنی او عاملسته د خصو د حقوقو په اړه روانو کارونو پروژو معلومات پاستانه ترلاسه کیږي. تیر ورځ په پیښور کې د دې پانی د پرانستې پر مهال د کمیشن چارواکو ویل چې ډېر ژر به د خصو د شکایتونو ثبتولو لپاره موبایل اپلیکیشن هم پیل کړي. په دې اړه د سلان یوسفزي د رپورټ اورو.
د خزو د حکون لپاره د خیبر پختونخوا د کمیشن کوارډینیشن افسر عبدالقادر مشال رډیو ته ویل چې دوی غواړي د خزو د حکون لپاره مبارزه کې له ټکنالوژۍ ګټه پورته کړي. د نوموړي په وینا د ویبسایټ له لارې به د کمیشن په کارونو د هر چا نظر وي چې ورسره به نیغ په نیغه د کمیشن کارکردګي نوره هم ښه کیږي.
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، د آنلاین میډیا دور دی، ون کلک سره خلک ناستې په کور کې هغه کې نو د دې لپاره ضروري و ډېر زیاته چې د کمیشن خپل یو ویبسایټ وي او ویبسایټ باندې د کمیشن مینډیټ، د کمیشن اچیومنٹس، د کمیشن کم کارونه دي او د کمیشن چې کم کیس سټڈیز دي هغه موجوده وي او هغه مونږه میډیا تم د میډیا ملګرو تم پته وي او زموږ نور چې کم خلک ته هغه سره د اویرنس وی چې او داس یو کمیشن شته په صوبه کې چې هغه د خزو د حقوق لپاره کار کوي.
نو موړي په وینا ډیر زر بار سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون کې داسې اپلیکیشن هم پیل کړي چې په پرې د خزو د حقوقو د سرغړونو شکایتونه ثبتيږي. د بلو وینس په نوم د غیر سرکاري ادارې کارکونکو سیده مهنور شوای چې خزو سره د کورنۍ زور جاتی او داشن د نور ستونزو د هوارولو لپاره ټیکنالوژي مهم رول لوبول شي.
نو ډومېسټک وایلنس او چایلډ ابیوز ډېر غټ پرابلم دی زموږ سوسایټي کې او په کار دي چې د دې باره کې موږ سره اکټیویټي او اویرنس اډوکیسي وکړو. زما خیال چې دا آنلاین چې کوم زموږ سیستم اوس د کی پی سی ایس ډبلیو ویب سایټ لانچ شو دی کې د دې دا فائدہ ده چې سونه انفارمیشن دا میډیا والا یا جرنالست کا غواړي نو اهي له ډېر زیات آسان دی او که له مان هم د دې باره کې انفارمیشن غواړي چې څه پروجیکټس کېږي څه پروجیکټس نه کېږي.
د خزو د حقوقو کمیشن د کورنۍ زور زیاتی د مخنیوي لپاره 2018 کې صوبایي اسمبلی ته بل وړاندې کړو. دغه بل پر ځنې برخو اسلامي نظریاتي کونسل اعتراض پورته کړو او بیا د بدلونونو وروسته د 2018 کال په پیل کې دغه بل یو ځل بیا صوبایي اسمبلی ته وړاندې شو، خو د قانوني شکل ورکول لپاره لا هم صوبایي اسمبلی د کورنۍ زور زیاتی مخنیوي بل نه دی پاس کړی. زلانی یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې میشت پښتنو خبریالانو د پښتون جرنالیسټ اسوسییشن په نامه د ټولنې بنیاد کې خوت. په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ یو غونډه د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې وشوه چې ګڼ شمېر پښتنو خبریالانو ګډون پکې کړی و. د اتحادیې د جوړونکو په وینا د یو کال له هلو سره وروسته دوی د دې جوګه شو چې د اسلام آباد په لسګونو پښتنو خبریالان پر یو دریز راغونډ کړي. په دې اړه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
دغه د سوریت په وینا کې سینیئر خبریال طاهر خان ویل چې دا اتحاد د وخت ضرورت دی او د خبریالانو بیلابل سازمانونه هم د اتحاد ته ګوري چې د خبریالانو په ټاکنو کې د دوی ملاتړ ترلاسه کړي.
موږ پښتانه نه جرنالستان چې صرف هم د دې پورې محدود پاتې شو، هیڅ کله هم نه، بلکې د دې په بنیاد باندې ستاسو رول، ستاسو کردار هغه نور پیاوړی، نور مضبوط شوی.
د بی بی سی اردو څانګې په پاکستان کې مشر هارون رشید ویل چې په دې سازمان کې باید د پیغلو خبریالانو نمائندګي ضرور وي او د لړکی او داسې تجویز پکار دی چې په مستقل ډول د کابینې برخه وګرځول شي.
پکار دا دی چې زمون نور خوندې مې نه چې دی هغه کدي سیمه ته دې فیلډ سره واړی نو هغه موږ فسیلیټیشن کوو. هغه د لپاره دا چې څلور خوندې زمونږ ته ناس دا ډېر مهم رول چې دی هغه لوبولی شي.
د غیر سرکاري تنظیم سی آر اس اس مشر او خبریال امتیاز ګل هم د پیغلو په نمائندګۍ زور ورکو او یو ویل چې باید هغه ته د هغوی د شمیرې پر بنیاد په فیصله کولو کې واک ورکړی شي. خبریال جاوید اقبال په خپل وینا کې ویل چې دا پښتانه خبریالان یو ځای ته راغونډېدل کامیابي ده او دوی باید هڅه وکړي چې نړۍ ته د پښتون قام رښتونی شکل وړاندې کړي. د دې سازمان د بنیادي خودونکو په وینا چې دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه شمېره کې پښتانه خبریالان را یوځای شو او د یو خپل تنظیم بنیاد یې کېښود.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان په نړیواله کچه ناقانونه ګرځول شوو ډلو جماعت دعوه فلاحي انسانیت فاونډیشن او ځینو نورو ډلو په چندې راغونډولو او چنده ورکولو بندیز لګولی دی. د پاکستان سیکیورټي اینډ ایکسچینج کمیشن ویلي چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو کمیټې په نوملړ کې شاملو ادارو او کسانو ته دې چنده نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سیکیورټی اینډ ایکسچینج کمیشن ویلی دی چې دا بندیز د ملګری ملتونو د قرارداد 2018 په رڼا کې لګول شوی دی. د کمیشن تر مخه د کمپنیز ایکټ 2018 ته لاندې ټولو کمپنیو ته امر شوی دی چې د ملګری ملتونو اقتصادي بندیزونو کمیټې په فهرست کې شاملو ادارو او کسانو له دې چنده نه ورکول کیږي. دا هم ویل شوی دی چې د حکمنامې په خلاف ورزي کوونکو به 1 کروڑ روپۍ جرمانه لګولی شي. بلخوا د کمیشن په بیان د اسلام آباد د ضلع انتظامیه لخوا د جماعت الدعوه په شمول د یو شمېر ناقانونه ګرځول شوی ډلو پر ضد عملی ګامونه هم پورته کړی شوی دي. د اسلام آباد ډپټي کمشنر کیپټن ریټائرډ مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په وینا یې په اسلام آباد کې د دې ډلو په هلو ځلو بندیز لګولې دی. د دې په وینا دې لړکې په اسلام آباد کې یو سلسله 4 دفعه نافذ کړی شوی ده. د کوم تلان دی بچي دغه ډلو کسان نیولې کیږي.
په ډلې لوړاندې بندیز او موږ د دوی څارنه هم کوله، خو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارت لخوا موږ ته احکامات راغلي چې د دوی نور هم زیاته کړی. داخله وزارت هم د دوی څارنه کوي، خو موږ دا ګامونه یقیني کولو لپاره دفعه 144 لګولې ده چې د دوی هر قسمه چنده راغونډولو، سماجي او مذهبي هلې ځلې ودرولې شي، یا دوی چرته د چندې راغونډولو لپاره بکسونه لګوي، چرته کیمپ یا بینر په ښار کې ونه لګوي، او کچره دوی د یادې دفې خلاف ورزي وکړي نو موږ به دوی نیولې شو.
خبری ایجنسی رائټرز مطابق په دې لړ کې د پاکستان داخله وفاقي وزیر احسان اقبال ویلی دی چې پاکستان د ټولو ناقانونه ډلو چنده او مالی مرستې بندولو امر کړی دی. د دې مقصد سو خوشحالول یا یو مخصوص ډله هدف کول نه دي، بلکې په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد کولو لپاره په ټول ملک کې دا کاروایانې روانې دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د تیرې پنځشنبه پر ورځ په ایران کې د ګرانې ضد مظاهرې پیل شوې. په دې مظاهرو کې ګڼ کسان نیول شوي او لشلو زیات پکې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت د مظاهرو اجازه ورکړې ده، خو باید دا پتاو ترې خالي وانه وړي. بلخوا د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو د مظاهره کوونکو په حق کې بیانونه ورکړي دي. د ایجنسی د لیکنې تفصیل د یوې لاندې د مرستاورو. اسوسییټډ پریس لیکي په ایران کې د 2009 کال د لانجمنو ولسمشر انتخابات وروسته د حکومت ضد دا اوسنۍ مظاهرې تر ټولو لوی دي. د وروستیو سروسو کې په سرګونه ایرانیان د ګرانې ضد لارو کوڅو ته راوتي دي. د مظاهرو د ختمولو په موخه د ایران حکومت ځینې ټولنیزې شبکې تړلي او په سفرونو یې محدودیتونه لګولي چې له وجې خبریالان د احتجاجونو په اړه سم خبرونه نشي جوړولی. د رپورټونو تر مخه په دې مظاهرو کې تر دې مهاله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. دا چې په ایران کې دا مظاهرې څنګه پیل شوې، ایجنس لیکي دا مظاهرې د تیر زیارت په ورځ په مشهد ښار کې پیل شوې. د ښار کې د مذهبي عالم ابراهیم رئیسی زیات پلویان دي. ابراهیم رئیسی د تیر کال په انتخاباتو کې ولسمشر روحاني په مقابله کې ودرېدلی و. له مشهد وروسته بیا دا مظاهرې د ایران نورو ښارونو ته هم وغځېدې. ایجنسی لیکي که څه هم ایران د 2015 کال اټومي معاهدې وروسته اوس په نړیوال مارکیټ کې خپل تیل خرڅولی شي، خو په هغه هېواد کې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده. په ایران کې د اګو چرګانو بیې 40% لوړې شوې دي. ایجنسی لیکي په ایران کې مظاهره کوونکو د ولسمشر روحاني او د هېواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ضد نارې لګولې او سنو پکې د شام ولسمشر بشار الاسد سره په ملاتړ هم تنقیدونه کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې په ټویټر ګڼ بیانونه ورکړي دي. ایجنسی لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په ایرانی مشرانو تور پورې کړي چې دوی شتمن کلتور او لرغونی تاریخ لرونکي هیواد د اقتصادي مسئلو ښکار کمزور هیواد ته بدل کړ چې نورو هیوادونو ته تشدد او نارامي خوروي. ولسمشر حسن روحاني د خپل امریکایي سیال ټرمپ تورونه رد کړي دي. ایجنسی لیکي زیاتره ایرانیان اوس هم په هیواد د امریکا سفري محدودیتونه لګولو په خبره خفه دي. دغسې جرمني او برتانیا هم له ایرانی چارواکو غوښتي چې د پرامن احتجاجونو اجازه دي ورکړي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو احتجاج کوونکي زړور یاد کړي دي. ایجنسی لیکي په ایران کې مظاهره کوونکو په راتلونکو نورو ورځو کې هم د احتجاجونو اعلان کړی دی. ولسمشر روحاني ویلي حکومت د مظاهرو اجازه ورکړې ده، خو تر اوسه چې څه شوي دي هغه د پولیسو اجازې بغیر شوي دي چې غیر قانوني دي. حسن روحانی د اتوار په ورځ د کابینې غونډې ته ویلي اولس د احتجاج او په حکومتي چارواکو د انتقاد حق لري خو باید دا پتاو تریخوالی وانه وړي. اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه بلند خبرونه وورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبه کړې او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده ځکه دې هیواد ته د مرستو ورکول ځنډولي. نیکی هیلی تیر روز په نیویارک کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ روسي څرګندونو ته په اشاره وویل پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي خو له بلې خوا یې هغو ترهګرو ته خوندي ځالې برابرې کړي چې په افغانستان کې زموږ پر سرتېرو بریدونه کوي. د پاکستان قومي سلامتي کمیټې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بیان ژور ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قرباني له پامه غورځوي. تېر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهید خاقان عباسي په مشرۍ کې له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خبر رسوي بیان کې وویل چې امریکا د افغانستان کې د مشترکې ماتې مسؤلیت پر پاکستان نه اچوي. د بلوچستان په مرکز کوټ کې د سرحدي ځواک پر یو امنیتي پوسټ په برید کې 12 سرتېري ژوبل شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی د دې صوبې د کورنی چار وزیر میر سرفراز بوکټیا او خپل ځانګړي مشاور امان الله نوتیزی له دندو لرې کړی دي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق کولی چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نه سي لرې کوله. جنرال رزاق چې په کندهار ښار کې د ویشمر سنگ له استاد سره خبرې کولې ول دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دند نه دي ټاکل شوی نو لرې کول یې هم د دې حکومت کار نه دی. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په ونشته کې یو سرتېری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. بلخ د جوزجان ولایت د والی ویاند محمد رضا غفوري ویلي چې تېره ورځ په یو لړ هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شپږویشت وسلوال وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې چانس زړورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه اداره رد کړه چې وایي روسي مظاهرې د ایران د دښمنانو لخوا طرح شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ګواښ وکړ چې پر فلسطینیانو به د امریکا مالی مرسته بند کړي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې فلسطینیان نور د سولې خبرو اترو ته لیواله نه دي.
لند خبرونه د احمد شاه زمينه واردل اوریدونکو صبح اسلام آباد کې د محمد عمران نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړي دي.
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو په وخت هغه دی به خبره ښکاری چې د کوم ډالرو خبره کوي نو هغه پاکستان ته په خیرات کې نه ورکړل شوی بلکې د دې قیمت پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د خدماتو په شکل کې ورکړي. هغه بل خبره ده چې پاکستان په خپل د دې جنگ ښکار شو. دغه جنگ کې او 1000 پاکستانی ولسی وګړي وژل شوی او د یو کرب 1.5 ډالرو زیان پاکستان ته رسیدلی. حکومت باید د لړکې احتیاط وکړي او داسې کوم ګام پورته نگی چې د هاغې نتا او تریخواله زیات شي. ایکسپریس رسپانه لیکي د هند خارجه وزیري سوشما سوراج پاکستان سره د کرکټ سیالۍ کولو امکان رد کړي او ویلي دي چې په درېمګړي ځای کې هم دا سیالۍ نشي کېده. تر دې دمه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پر دې معاملې کوم جواب نه دی راغلی خو د کرکټ خوښونکو زړونه به ضرور پر دې خفوي ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ سیالۍ کله هم وی خلک هر سپریک دی او دا میچونه ګوري. اداري وړاندې لیکي چې لس کال وشو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم سیریز نه دی شوی. د هند کرکټ بورډ د 2015 میلادی کال نه تر 2000 درشتم د شپږو سیریزو لوس کړي وو. د بورډ پر دې سوچ باید د هند لوبغاړي احتجاج وکړي چې کرکټ غوندې مشهور لوبه هم د سیاست ښکار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ګارډین رسپانې د پاکستان پر ضد د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر پیغامونو او د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانې بیا په ایران کې د حکومت ضد احتجاجي مظاهرو په موضوع لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی ورسپانې ګارډین په خپل یو راپور کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د هغو ټویټر پیغامونو موضوع راخستې ده چې پاکستان یې پکې د وسلوالو ډلو سره په ملاتړ تورن کړی. ورسپانه زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ د نوي کال پیل په پاکستان د ټویټر پیغامونو د حملو نه وکړو او وی ویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي چې امریکا یې په لټه کې ده. دا ٹویٹر پیغامونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پس له هغې خراب دي چې ولسمشر ټرمپ د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه د نوې تګلارې اعلان وکړ. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې پاکستان وار له مخه د امریکا لخوا د ډو مور یا نور هم خبره رد کړې او د ټرمپ په ټویټر پیغام کې چې د نورو مرستو کولو کوم ذکر شوی دی نو هغه دا مهال بې معنا اصطلاح ده. خو پاکستان په بیا به ویلی دی چې د وسلوالو د نوغې وستو لپاره عملیات جاری دي او د دوی په خبره د 2001 کال راهیسې د وسلوالو لخوا په ترهګریزو پیښو کې په اربونو ډالره زیان او په زرګونو سرتیري او ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د حکومت مخالف احتجاجي مظاهرو موضوع غوره کړی او لیکي چې د څو ورځو راهیسې ایران د خپل تاریخ تر ټولو د لویو احتجاجي مظاهرو شاهد دی. بلخوا سپینه ماڼۍ دا تمه لري چې کېدای شي دغه مظاهرې د 2009 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ایرانی حکومتي چارواکو لخوا د درغلیو پر ضد د شوو مظاهرو غونډې بڼې اختیار کړي. خو د ورسپانې په خبره لکه د نړۍ د نورو برخو په ایران کې هم دا تازه مظاهرې د هغو خلکو لخوا کیږي چې د ښه ژوند او د کورنۍ د ښه مستقبل هیله مند دي، ځکه چې نړیوالو قوتونو سره په 2015 کال کې د شوي لوزنامې نه پس د عام ولس دا خیال و چې د ژوند معیار به یې ښه او سوکاله شي. خو د مالي بندیزونو لرې کېدو باوجود اوس هم بیروزګاری او ګرانی ده او د غربت شر ورځ په ورځ زیاتیږي، که څه هم په مجموعي توګه د ایران اقتصاد وده کړې ده. د ورځپاڼې په خبره سیاست او اقتصاد یو بل سره تړلی دي، نو دا د حیرانتیا خبره نه ده چې مظاهره چیان د حکومتي درغلیو او د ملک نه بهر په شخړو لکه شام او نورو برخو کې د ایران ښکېلتیا او مالی لګښت خبره په داسې حال کې کوي چې خپله په ایران کې ولس د غربت او بیروزګارۍ ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ہے پمنسنی خطیس کے دا امریکہ لوڑپوڑی پوسی کماندان پا افغانستان کے دا وسلوالو طالبان و نور وسلوالو ڈلو پر سید دا افغان سواکونو دا عملیاتو دا قوی کولو غوښتنه کړې ده. ل ایسوسییٹڈ پریس سره په خبرو کې جنرال جوزف ووٹل ویلی افغان سواکونه باید پر طالبان و نور وسلوالو ڈلو فشار وساتي سوله اوس نه پر اغې د جګړې پر راتلونکي فصل کې لاس بریتوب باوري کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پر رپورٹ کے اورو.
په منځنی ختیځ کې د امریکا لوړپوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د ژمي پر مهال د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه کړې. جنرال ووټل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي په افغانستان کې د نوو امریکایي روزونکو موجودیت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له تشدید سره مرسته کولی شي. نوموړي زیاته کړې دا روزونکي به افغان ځواکونو سره د جګړې لومړیو کرښو ته نږدې د ډیر خطر په منلو همکاري کوي. په داسې حال کې چې د ژمي په سړه هوا کې عموما په افغانستان کې جګړه کمیږي، جنرال ووټل وایي د عملیاتو له تشدید څخه یې هدف دا دی چې افغان پوځ خپل پوځي کمپاین د ناوخته پر ځای وختي پیل کړي. د امریکا د لوړپوړي پوځي قمندان په خپل مرکه کې زیاته کړې متحده ایالات غواړي چې پر تهاجمي عملیاتو تمرکز وکړي او همدارنګه د یو داسې لوی تلاش هڅه کوي چې د جګړې د فصل تر را رسیدو مخکې په چټکه توګه د جګړې ابتکار په لاس کې واخلي. جنرال ووټل زیاته کړې دا ټول د هغه پلان برخه ده چې امریکا غواړي په افغانستان کې د هغې جګړې لوری بدل کړي چې دا مهال ولسم کال ته داخله شوه. نوموړي زیاته کړې افغان ځواکونه باید تل پر وسلوالو فشار وساتي او باید کار وکړي څو هر څومره زر چې ممکنه وي په جګړه کې برلاسی خپل کړي. دا جنرال ووټل په وینا په داسې صورت کې به چې کله موږ د جګړې راتلونکي فصل ته داخلیږو موږ به د جګړې په ډګر کې خپل کړی ابتکار نور هم پیاوړی کړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سختدریزو ډلو لکه داعش پر ضد د تهاجمي بریدونو په برخه کې امریکایي قمندانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړي. دا ستراتیژي چې د تېرې اګست په میاشت کې اعلان شوه هدف یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې ګټل دي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې نوی میلادي کال پیل شوی داسې ښکاري چې افغانستان په دې کال کې د ولسمشر ټرمپ د ایجنډا په سر کې دی. نوموړي د کال په لومړۍ ورځ په یو ټویټ کې پر پاکستان له دې کبل انتقادونه وکړل چې د هغه وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي پاکستان په دوه مخۍ او فریب تورن کړ. د جګړې په ډګر کې د تهاجمي عملیاتو سربیره د امریکا ولسمشر او ادارې پر پاکستان هم فشار زیاتوي څو په خپله خاوره د حقانی د شبکې په شمول د هغو وسلوالو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي چې په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه کوي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د لوړ پوړي پوځي کمانډان جنرال جوزف ووټل د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف د افغانستان هوایي ځواک او د اردو پر نورو برخو کار کوي، افغانان په بهتره جنگیالیو بدل شوي او که د جګړې راتلونکی فصل پیل شي دوی به د تهاجمي عملیاتو پر مهال د پام وړ وړتیا وښيي.
دا اجمل ان ریپورت ما اوریده. اوریدونکو سولار شو د راشد خان په واسط کې به د سندره وورو د غیر وروستو بیا د نورو ریپورټونو طرف ته ورسو.
دخمن تلا کرنا دیا وی بخشے کلنا منگا ٹولیو سارا رونا دیو بلنا قربانی کو یو دخمن تلا کرنا ٹول پکڑ ٹول گڑا دیا بھی بخشے گلنا منگا ٹولیو سارا رونا دیو بلک قربانی کو یو دخمن تلا کرنا سارا رونا یو بل نہ قربانی کو یہ دخمن تلا کہنا
اوریدن کو مشال لیڈیو تاسو ته د تیرې یک شنبې پرز چې د ننګرهار د بهسودو لسوالې اړوند مقام خان هدیره کې د جنازې په مراسمو کې 14 شې و اتلس وګړي پکې وشل شي او 12 نور زخمیان شوي وو. تیر ورځ له کابل څخه ننګرهار ته یو پلاوی ورغلی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د تسلیت د پیغام تر څنګ د بشل شو وارثانو ته یو یو لک او زخمیانو ته 500 زره افغانۍ ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد پر
د جلال آباد مقام خان ندیره کې د جنازې په مراسمو کې وژل شو او ټپیانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د تسلیت او ډاډګرنې پیغام، د شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری چې د یو پلاوي په ملتې په همدې موخه جلال آباد ته راغلی و وړاندې کړ. نوموړي د پیښې د قربانیانو وارثان د ښاروالۍ میلمستون ته وربللي وو او د ولسمشر د تسلیت او ډاډګرنې د پیغام تر څنګ یې هغوی سره اقدیم راستی هم وکړي. نو مغولی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار د دغه رستۍ غمیزې په ارتباط د جلالت ما ولسمشر لخوانه د دغه پیښې د شهیدانو او ټپیانو سره څه مساعدت او کومک شوی چې زمونږ په ذریعه باندې د شهیدانو هر وارث ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ مساعدت د ولسمشر د مقام لخوانه وشو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم په دغه غونډه کې د پیښې د قربانیانو وارثانو ته د تسلیت او ډاډګرنې پیغام وړاندې کړ. نوموړي په خپلو خبرو کې له ولسمشره مننه وکړه چې په ډېر لږ وخت کې د پیښې د قربانیانو وارثینو ته پام اوښتی دی.
کوم مساعدت چې په دې برخه کې کېږي مونږ په دې خوشحاله یو چې په ډېر کم وخت کې دا ترسره شو. دا زه پوهېږم چې دا کومه دلحاظ د دې ارزښت عمره نه دی چې زمونږ درد زمونږ غم لمنځه یوسي خو یو تسکین راکوي چې مشرانو زمونږ په غم کې زمونږ په درد کې زمونږ پوښتنه وکړه.
په دغه پیښه کې دوه ورونه داسې هم وژل شوي چې د مقام خان په ادیره کې به یې د اجورې په بدل کې قبرونه ایستل. د دغه وژل شوو درېیم ورور چې خپله هم قبر کیندونکی دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم شمال خان، بس مونږ دغه ګورګرني کوله، درې ورونه وو، مونږ جنازه کې ولاړو، بجار وشو، والو ته پکېدو شاهدان شو، او بس هغوی نه واړه واړه بچي پاتې شو، پنځه دی ودي او پنځه دی بل دی، د خدای سرې ته پاتې دي او ماته پاتې دي، او زما کسه باندې ګورګرني ده.
یو تندولس کلن می چې پلاری په جنازه کې د چاودنې له امله وژل شوی وایي چې په مرسته شو پیسو به ځان ته روزګار جوړوي او د خپلې کورنۍ ساتنه به کوي.
زما نوم عادل دی، په غم سیم کې ما پلار ما د مقام خان په ادیرې کې شهید شو، مشر زی ما پنځه خویندې او دو ورونه یو، دوه میندې مو دي، مونږ سره چې کومه مرسته حکومت کوي په دا به په یو وړوکي کاروبار ځان ته بندومه چې چاته احتیاج نه شو او نه چاته لاس ونیسو.
د ننګرهار ولایت په مقام خان ندیره کې دا چاودنه د هسکې مینې د پخوانی ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د تیر یکشنبې په ورځ شوې وه چې اتلس تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي وو او دولس نورې ټپیان کړي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په افغانستان کې میشتې د پاکستانی حکومت شکایت کړي چې دوی ته د واپسې نیټې ورکول کیږي خو پای باندې عمل نه کیږي. دا کډوال وایي چې باید حکومت ورته یو سمه نیټه ورکړي، ځکه چې ماشومان او ښځې ډېرې تنګې راغلي دي او خپلو کورونو ته ستنېدل غواړي. دا چې چارواکي په دې اړه سوایي د عمر دراز وزیر په رپورټ کې حال اورو.
د افغانستان بیرملنا سعید وزیر د ټلیفون د لارې مشال ته وویل تیره میاشت انګوره ډا لاره یې ورته درې ورځې خلاصه وه چې بیا بند شوه او دولت یوه بله نیټه ورکوي خو مخصوص وخت او یا د واپسۍ نیټه ور نه کړې شوه.
ګلمخون ته لیار باندې تام تاریخ راس کړه او هغه لیار او تام تاریخ تیر شب سے اس ضلع پر خیمی کی ایک تیغا رنگ کر دیواری نہ دی صاف سور ہے بال باش پر سڑک کے دے پولیٹیکل نہ دا خاص سے میں تذر نہ زگیا کو سکو میں اس کے تیرا رنگ کر دی پر خیمی کے دا اس سور پر مستی اس تاریخ کا بول تاریخ کا افغانستان سے کلا لاسان سے کلا ادرا سان سے
یو بل کډوال میزر والوی انتظامی نہ خاص کڑی چے دا دوی په حال رحم وکڑی د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی هم دومره وایي چې د پولې پورې دغه کډوالو واپسۍ لپاره پلان جوړوي او نیز دې ورځو کې به ورته اعلان وکړي. د پولې پورې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ په اړه چارواکو په بیا بیا مختلفې یا بیلابیلې نیټې اعلان کړي خو د تیرو څو میاشتو نه د دوی واپسۍ بند دی. کډوال وایي د نوم لیکنې ټول فارمونه یې هم غلام خان کې د خپلو مشرانو په واسطه جمع کړي خو د دوی د واپسۍ لپاره لا هم وخت نه دی ټاکل شوی. دا انتظامیه راپور تر مخه تیر کال کې په درې مرحلو کې لخوست ګولان کیم څخه په غلام خان قریبا 4,500 کورنۍ راوستل شوې دي. د پولې پورې کډوال وایي چې د خوست ګولان کیم څخه پرته د افغانستان په بیرمل، پکتیا، پکتیکا، لمن او نورو سیمو کې لا هم زرګونه کډوال د واپسۍ په تمه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے. دا پاکستان پیپلز گوند دا مومند سیمی مشران وائی چې په سیمه کې د زیاتره ښځو شناختی کارډونه نه دي جوړ شوي نو حکومت دې د لرو پرتو سیمو ته د نادره محکمې موبایل ګاډي ولیږي چې د راتلونکي عامو انتخاباتو وړاندې په سیمه کې د هر تن شناختی کارډ جوړ وي او ووټ یې هم رجسټرډ وي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند محمد له خوا غوښتنه شوې چې د راتلونکو عام انتخابات وړاندې د پسمه کې نادر محکمه ټول ولس رجستر کړي چې د ووټ د اندراج نه څوک هم پاتې نشي. په یو غونډه کې د یاد ګوند انفارمیشن یاد معلوماتو سیکرټری جان ولی خان وویل چې لا هم ډیر خلک داسې شته چې د ووټ او شناختی کارت نه محروم دي.
نو چې دار تعلیم یافته سړی نه پوه سړی نه هغه خپل ایډرس کم دی هغه هم نشي ټکول. نادر والا خو ډیر په دې خبرو کې په دې غفلت کې دي. تقریبا 70% کسان په کو ډیګری کې گیر دي. هغه لپاره حل دا دی چې د هر علاقه تحصیلدار ته ملک صاحب دستخطونه وکړي او نادر هم قبول کړي. او
د یاد ګوند ډیپټی جنرال سیکرټری محمد امین وای چې په کار ده چې د نادر له خوا د رجستریشن شرطونه هم آسان شي.
لوکل خلکو د پاره بچ کم دي 18 گریډ ملاویږي. د امبار سړی ته یا د پندلای سړی ته یا د دانشکول سړی ته هغه بدل 18 گریډ یا پی جن یا به نه پی جن دا مسلم زم چې غني د عوامو لپاره د فائدې نه ده. تصدیق داسې یو سید چې ته یو سړی نه پی جن غلې سو کلو کین.
او د پیپلز ګوند یو بلغړی ارشد بختیار وای چې هغه حکومت ته ویلی هم چې په امبار پندلای او نور لورو پرتو سیمو کې د نادر موبایل گاډي وګرځوي خو لا هم دغه غوښتنه نه ده منل شوی.
زور زمنګ چې کم ای پی اس هبو هغه لګي او کوشش کوي چې ردوی ته موږ د فیسیلیټیز ورکو دي نادر موبایل چې کم دی کنه پندلای شو د ډېر زیات تکلیف ته خلکو ته تقریبا نیم پنی مزنانه د سیدی بلکې نیم نیم زیاتی چې دا غوي کارونه نشته دي.
بل خو د نادر د محکمې یکون دفتر منیجر اشفاق احمد وای چې هر کله که هغه ته دغه ولس لخوا د موبایل گاډو لپاره درخواست ورکړې شو او پولیټیکل انتظامی هغه ته وینا وکړه نو هغه دغه سیمه ته د موبایل گاډو سہولت ورکولې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنوم د غیر سرکاري تنظیم د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې یو سل اتلس کسان تیر کال د غیرت پنوم وژل شوي چې دوا او یا پکې خصي دي. خو د خصو د حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د غشمیره اصلا زیاته ده خو زیاتره ریپورت شوي نه دي. تفصیل د سلان لیسوسی په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وجنو په سلو پیښو کې یو سل اتلس او د قبایلي سیمو په دوو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي چې درې یې ښځې او درې سړي دي. د ښځو د حقونو لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وایي چې خلک ناموسي وجنې نه رپورټ کوي نو ځکه یې اصل شمیر معلومول ډېر ګران دي.
سوسائیڈ کیسز خزو 44 دی دا آنر کلنگ 22 دی مرڈر چه داوی اغا 103 کیسز شوی دی مطلب 169 اگست پوری دا مرڈر شوی دی دلتا دا خزو.
تیرہ میاش دا خیبر پختونخوا پولیسو دا یو کال دا جرمونو او دا خپلی کارکردگی ریپورٹ رسنیو سرا شریک کرو خود ناموسی وجنو دا شمیر یا جرمونو پا اڑا پکی سا تفصیل نو. دا خیبر پختونخوا دا پولیسو دفتر سرمو دا هدفی وجنو دا شمیر او دا دوی دا پلٹنو دا عمل پا اڑا دا رابطه حسی وکڑی خبریالی نشو. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون د خیبر پختونخوا مشر ایډوکیټ ارشاد خان وایي چې د ناموسی وجنو په پیښو کې ډیرو کم مجرمانو ته سزا ورکول کیږي او ډیرې یې ځکه خوشی شي چې گواه او ثبوت پرې نه وي. د 2018 کال په اکتوبر کې مرکزی حکومت د ناموسی وجنو لپاره نوی قانون پاس کړو چې تر مخه د ناموسی وجنې په ثابتېدو د مرګ سزا یا قید ورکول کیږي او د راضینامې وروسته به هم مجرم نه معاف کیږي ځکه چې په نوی قانون کې ناموسی وجنې د فساد فی الارض یا په مزکا د ورانی په زمره کې چولې شوې دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې یوه ښځه د شاتو د مچو روزنه کوي. هغه وایي چې د کرنې او مالدارۍ ریاست ورته څلور صندوقونه مچۍ ورکړې وي او اوس یې 55 صندوقونو ته رسولي دي. له دې ښځې سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د څو کلونو په دوران کې خپل فارم ته پراختیا ورکړې ده او هغه څومره ده. نو نوموړی په ځواب کې وایي
ډیر یالي ځلې مې وکړې د څلور صندوقه مچیونه چې په 2001 کال کې ما ته د ریاست د خوانه راکړ شوې ریاست زراعت د خوانه دا څلور صندوقه ما 55 تر ننه پورې رسولې دي. دا غواړم چې دا زما صندوقونه ډیر شي زه یو فارمدار شم چې زه خپل کلي ته کور ته خپل وطن ته زما تولید خارج ته سارید شي زمنګ د پاره په دې ننګرهار کې بازار جوړ شي چې زمنګ زما د تولید په کلی کې خرڅیږي ز دا نه پریدم چې دا پاتې شي
تاسو چې دا شت تولید کوي پروسس یې چیرته کوي
خو زه وایم دلته چې زما سره کومه کوشي ز پروسس ماشین نه لرم دې پروسس په کور کې په ململ ټوټه باندې کومه ماشینونه نه لرم دا بوتل نه لرم لیبل په پیسو باندې چاپوم هغه کوم شاګردان چې ما سره کار کوي غیله ماش ورکوم زما کار ټول په لاس باندې دی
تومره شاګردان تاسو سره بده
ما سره د یو مې خپل ځوی دی او سلور خځې نورې چې ننګور مې ده لور مې ده ورځه مې ده
تاسو چې د دې 55 صندوقونه څومره عاید لاس ته راوړئ ستاسو روزمره
ما دا خو د کال سیزن دی کنه په کال کې دو سیزن دی چې په سالې خې درې سیزن راځي په کال کې او چې په سالې خنه نو دو سیزن دی په پسرلی کې کوم نه کې دا تولیدات اخلو په پسرلی کې زما سیزن خینو شپږ سو کیلو مرزي پندنیم سو مرزي نو دغه نه زه به د شاګردانو له مشور کوم افارم چې زما مچې سایتي هغه ته مشور کوم په یو اندازې پورې پچلې غمنو چې اوس نو والی سیبلې ویلې والی سیبرته اوس ویلې چې موږ به تاسو سره کومه کوو زه ډیره خوشاله یم اوس مال یو سل یو نیم سل صندوقه مچې راکی نو زه به یو فارمدار شم هغه ته
تاسو ویلې چې د اساس شات په خپل کلی کې خرڅیږي بازار ته مارکیټ ته نه دی رسیدلی
بازار ته مې یو خوره دی چې دا برتره وزي او جوس او دا شی نه خرڅی دا زما شات سلوبي ته مړي دا کونر ته مړي تورخم ته مړي هم نه غرزي او په خپل کلی کې خرڅیږي په خپل کور کې خرید او فروش ته
مثلا تاسو یو کیلو شات په 100 روپے خرڅوي
زه دا یو کیلو شات په 300 افغانۍ
تاسو د ننګرهار د بیسودو لسواله د هغه خصي خبرې اوریدلې چې د شادو کاروبار کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو مشال رادیو تاسو ور او اوس تخبرونه په خیره کې به د هارون بچا په واس کې د سندره وورو
कदम मिला निगारत निगारा आस पार मिला इंकारत इंकारा आस पार मिला इंकारत इंकारा हर कदम मिला निगारत خود او بے خدای تر من زکه فا ید خود او بے خدای تر من زکه فا ید خود او بے خدای تر من زکه فا عشق ژوند ویل خمار استغفار ملا انکارات ہر قدم ملا نگارت نگار پیالی دیا مخنو د خوبانو یا پیالی دیا مخنو د خوبانو
پی خورک کا بلے دلالی لالی دلالی
زنغما یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شي
زما دستی